بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلوېښتم څخه تر یوسلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد دورانه سره د خپل نور ملګرو ستاسو په خدمت کې يم. نن د شورو ورځ یا چهار شنبه د 1402 هجری لمریز کال د جوزا یا غبرګولی د میاشتې 11مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د زی قعده یا میانې د میاشتې له اولې او همداشان د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې هم د ړومبه نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په پیل کې نن هم د ایرانو نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د افغانستان په حق له د ایران او تاجکستان په ګډو اندېښنو باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ټینګار په حق له سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې د تاریخ پاڼه لرو. بیا هم د ایران د پوځي او دفاعي بریاو په لړ کې د یسیر نومې ډرون د جوړېدو په حق له یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په اړه ځانګړې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه له یوې لنډ شان د می ورسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوې نو وقښه د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د کاتولیک عیسایانو پاپ ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پیغام ورسول شو. د افغانستان په پنجشیر کې په نخته کې یو طالب کومندان وژل شو دی. طالبان په کابل کې د هندوستان د سفارت د بیرته خلاصېدو غوښتنه کوي. مسجد الاقصی کې په شوې نخته کې څلور صهیونیستي پوځیان ژوبل شوي او د یمن دفاع وزیر وایي سعودي تیریګر له اوربند څخه د خپلو پلانونو د اجرا لپاره ګټه اخلي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. گرانو قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یې نن د ذی قعده د میاشتې اول نیټه د اووم معصوم امام حضرت موسی کاظم علیه السلام د قدرمنې لور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیک مرغ زو کړې کلی زده. بی بی فاطمه معصومه چې د 1403 هجری قمری کال د ذی قعده د میاشتې په ړومبه نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته راغله له فضایلو ډکه میرمنه وه. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړې کلیزه د جنکو او لوڼو ورځ نوموله شوې ده. د دغه قدرمنې بی بی چې په کریمه اهل بیت مشهوره ده د زوکړې د کلیزه په ورځ د ایران اسلامي جمهوریت په خوشاله او کې ډوب وی او خلک د قم په سپېڅلې خار کې د هغې پاک حرم او همداشان په نورو مذهبي ځایونو کې پراغونډېدو سره د دې ورځې جشن او خوشحالي لمانځي. نو موږ هم د ایران د رادیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینوالو او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د دې ورځې مبارکي وایو. د ایران د علمیه حوزو مدیر په واټیکان کې د کاتولیک عیسایانو له مشر یعنی پاپ سره په کتنه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر زبانی پیغام حق ته ورسوه. آیت الله علی رضا عرافی په دغه ملاقات کې وویل پس لدی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر زماله سفر خبر شه، تاسو ته سلام راولېګ او تاسو مخینه او لاتینی امریکای سره تاسو اړیکه وستایلې او د زینو هغو درې زونو قدرونه وکړه چې تاسو د اسلام او عیسایت ترمنځ د اړیکو په برابرولو کې غوړه کړې دي او ټینګار یې وکړ مونږ پته مې یو چې تاسو همداشان د نړۍ له مظلومانو په تیر بیا د فلسطین او یمن د خلکو د دفاع په لړ کې کوشش وکړي او روخانه او رانه دریزونه ولري. هغه له پاپ سره په ملاقات کې زیاته کړه د اسلامي انقلاب معظم رهبر هیله لري چې د فلسطین له خلکو په دفاع او د فلسطینیانو د دغه ټاټوبي د ټولو دینونو د منونکو په شمول یې د اصلي اوسیدونکو ترمنځ د انتخاباتو او رایو لمخې په فلسطین باندې واکمن نظام جوړ شي. په دغه کتنه کې پاپ هم وویل د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ایران دینی مراجع او مشرانو ته زما سلام ورسوي او د اسلامي انقلاب د رهبر دا خبره مونږ هم منو. دا ویلو دا چې د ایران د علمیه حوزو د مدیر آیت الله عرافی دا سفر د ایتالیا او واټیکان د علمی مرکزونو او دینی شخصیتونو په بلنه ترسره شوی دی. پنشیر کې په انخته کې یو طالب کمانډان وژل شو. د افغانستان په پنشیر کې د ملي مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ انخته یو ځل بیا زور اخیسته دي. د طالب ځواکونو لخوا د پنشیر لنیولو سره سره په دغه ولایت کې د ملي مقاومت په نامه د دغه ډلې مخالف ځواکونه لا هم د هغوی خلاف جنګیږي. د افغان سرچینو د خبر لمخې د پنشیر د مقاومت جبهه او د طالب وسلوالو ترمنځ پرونی انخته په رخه ولسوالۍ کې رامنځته شوې او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده، خو کرش میری نه ده معلومه. د ریپورټونو له مخې د طالبانو یو کمانډان قاری حمید الله جاوید چې څو ورځې مخکې په نښتو کې زخمی شوی و پرون مړ شوی دی، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزیر په دې خبرې سره چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې په خکېدو دي له هندوستان وغوښتل چې په کابل کې خپل سفارتخانه دوباره پرانیزي. هندوستان هم د نورو ډیرو هیوادونو په شان په کابل کې خپل سفارت د تیر 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له دوباره واکمنېدو وروسته تړلې و. هندوستان لدې مخکې په مزار شریف، قندهار، هرات او جلال آباد کې خپلې کونسلګری هم بندې کړې وې. د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې وویل له هندوستان سره د افغانستان اړیکې په خکېدو دي او تمه ده چې هند په کابل کې خپل سفارت دوباره خلاص کړي. متقی په افغانستان کې د خپل سفارتخانې د امنیت په حق له هندوستان اندېښنې ته په اشاره سره ډاډ ورکړ چې طالبان به د نورو هیوادونو د سیاسي نمائندګۍ او پشان د هندوستان د سفارت امنیت هم وساتي. امیر خان متقی همداشان ټینګار وکړ په افغانستان به د نورو خلاف د خپل خوري د استعمالېدو اجازه هیڅ کله ورنکړي. اخوا په کاپیسا ولایت کې د ځایي چارواکو په خبره تازه په دغه ولایت کې د نافرایټو د یو کان استخراج پیل شوی دی چې سلګونه کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د کاپیسا والی قاری احسان الله بریالي ویلي دغه کان د تګاب ولسوالۍ په والګي سیمه کې دی چې په 1.5 هکتار ځمکه کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره د دغه کان د استخراج قرارداد د شپږو کلونو لپاره له یو خصوصي شرکت سره شوی دی. سرچینه وایي چې پر دې کان بعد کار پر مهال شاوخوا سلو کسانو ته نیخ په نیغه د کار زمينه برابر شي. له دې وړاندې هم په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د ځینو کانونو د استخراج چارې پیل شوې دي چې افغان حکومت وایي په دې سره به هم خلکو ته د کار زمينه برابر شي او هم به حکومت عاید ترلاسه کړي. افغانستان کې د بیزو د چیچک هیڅ مثبته پیښه نشته. افغانستان کې د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې د بیزو چیچک ناروغي په اړه خبرې شوې رپورټونه رد کړي دي او زیاته کړي ده چې دا ناروغي تر اوسه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د طالبانو روغتیا وزارت وایندوی ویلي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د بیزو چیچک ناروغي ځنې مشکوکې پیښې ثبت شوې وي او یاد کسان د دوی د روغتیایي ټیمونو تر څارنې لاندې وو چې د ټولو ازمایښتونو او ټیسټونو منفي راوتلې دي. د یادونې ده چې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی و چې کابل او نیمروز ولایتونو کې د بیزو چیچک مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي و چې د بیزو چیچک دا پیښې قطعي نه دي، خو په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. مسجد الاقصی کې په شوین خطه کې څلور صهیونیستي پوځیان زخمی شول. په مسجد الاقصی کې د صهیونیستي رژیم د پوځیانو او فلسطینیانو ترمنځ بیا هم نښته شوې چې له عملی دغه رژیم څلور پوځیانو همداشان درې فلسطینیان ژوبل شوي دي. یو شمیر صهیونیستي خارګي میشتو پرون د اسرایلي پوځیانو په ملاتړ سره په سلوان خارګي باندې برید وکړ او هلته د خلکو ګاډي ویجاړ کړ او د سیمې له اوسیدونکو فلسطینیانو سره ونختل. د فلسطین د سری میاشتې ادارې ویلي چې په یادن خطه کې په وادی الربابه سیمه باندې د صهیونیستي خارګي میشتو د حملې په نتیجه کې درې فلسطینیان ژوبل شوي دي. او سعودي تیریګر له اوربند څخه د خپلو پلانونو د اجرا لپاره ګټه اخلي. د یمن د ژغورنې د ملي حکومت دفاع وزیر جنرال محمد ناصر العاطفي بیگا وویل تیریګر سعودي ائتلاف له اوربند د خپلو لاسپوڅو د برابرولو د پلانونو د اجرا کولو او غلیمانه سناریوګانو په موخه ګټه پورته کوي. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت دفاع وزیر زیاته کړه تیریګر هیوادونه د اوربند د شرط دونو پابندی نه کوي او دا یعنی مونږ له یو داسې دښمن سره مخامخ یو چې د صلح په ژبه باور نه لري او کړچاریه جنایتي دی. دا ویلو دا چې په یمن کې اوربند اپریل له دویمې نیټې اجرایی شوی دی خو سعودي ائتلاف یې هر ورځ خلاف ورزي کوي. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
درمن اوریدونکو زمنګ سیاسي تبصره د افغانستان په حق له د تاجکستان او د ایران په ګډو اندېښنو باندې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ټینګار په حق له نو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د تاجکستان د ولسمشر په مشرۍ د دې هیواد د پلاوي سره په کتنه کې د ایران او تاجکستان ترمنځ تاریخي، دینی، فرهنګي او ژبنیو مشترکاتو ته په اشاره سره دواړه هیوادونه د یو بل ورونه وبلل. د تاجکستان ولسمشر چې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی و د دوشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي سره یې وکتل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې د خپلو ویناو په یو برخه کې د سیمې د مسایلو په تیره بیا د افغانستان په وړاندې د تاجکستان او ایران ترمنځ په همکارۍ او ملګرتیا باندې تاکید وکړ او وی فرمایل د افغانستان د حالاتو په وړاندې د تاجکستان او ایران اندېښنې سره ورته دي. دواړه هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو او تکفیری ډلو له پیاوړي کېدو څخه اندېښمن دي. موږ په دې باور یو کوم کسان چې اوس په افغانستان واکمن دي باید د یو ټول شموله او جامع حکومت پر رامنځته کولو سره له ټولو ډلو او پرګنو څخه استفاده وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په دې کتنه کې امنیتي اندېښنې او په تیره بیا د افغانستان مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو وبلل او زیاته کړه موږ په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتون کیو چې ټول قومیتونه او پرګنې پکې موجود وي او په دغه هیواد کې صلح او ثبات واکمن شي. هیله لرو چې د ایران او تاجکستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ په زیاتېدو سره د یادو اندېښنو په وړاندې بریالیتوب ترلاسه کړو. نن سبا مرکزی آسیا د ترهګرو فعالیتونو په جدي ننګونو سره مخامخ شوې ده. ایران او تاجکستان هم په امنیتي ډګر کې له ورته ګواښونو لکه د نشه ایزو توکو له قاچاق، ترهګرۍ او افراط پالنې څخه اندېښمن دي او دواړه هیوادونه په ځلونو په افغانستان کې د داعش د ترهګرۍ ډلې له پیاوړي کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو ډله ټینګار لري چې د امنیتي ننګونو سره د مقابلې وړتیا لري او امنیت به تامین کړي او داعش د هغوی له نظره ډیر لوی ګواښ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې یوازې د روژې په مبارکه میاشت کې په تیره بیا د دغې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې په افغانستان کې له 200 زیات کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي چې د دغو بریدونو اکثره مسؤلیت دا اشتراک ګرې ډلې په غاړه اخیسته ده. له تاجکستان سره د افغانستان شمالي سرحدونه له هغو سیمو څخه دي چې د نا امنۍ او پراختیا په کې د ټولې سیمې ثبات ته ګواښ رامنځته کولی شي. د تاجکستان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې څلور لاسي جوړ توغندي د افغانستان د تخار ولایت د خواجه غار له ولسوالۍ څخه په تاجکستان توغول شوي دي چې د دغو بریدونو پړه هم داعش په غاړه اخیستې ده. یو بل ډیره جدي اندېښنه په مرکزی آسیا کې د نشه ایزو موادو تجارت دی چې د سیمې هیوادونه من جمله ایران او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د نشه ایزو توکو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو مهمه برخه جوړوي. په همدې اساس په افغانستان کې د نشه ایزو موادو تولید اروپا او امریکا ته د هغه قاچاق د ایران او تاجکستان لپاره چې له افغانستان سره پراخي پولې لري جدي ګواښ بلل کیږي. په دې خاطر د سیمې امنیتي ناوړه حالات په افغانستان کې د داعش او د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت له امله دي. داسې ډلې چې د امریکې د غیر مسؤلانه سیاستونو له امله رامنځته شوي او په تیرو کلونو کې د امریکې له لورې عراق او سوریې څخه افغانستان ته راوستل شوي دي. د سیمه ایز امنیت په څلورمه غونډه کې چې د مې د میاشتې په 28مه نیټه د ایران، روسیې، هندوستان، چین، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان په ګډون سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې ترسره شوه، ټولو ګډونوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کېدو تاکید وکړ او د قاچاق او د ترهګرو فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره د طالبانو د حکومت د مسؤلیت منلو غوښتنه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له نظره ترهګرۍ سره په مقابله کې په تیره بیا په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ ملګرتیا یوه مهمه مسأله ده، لکه څرنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر تاکید وکړ. دغه مسأله د ایران او تاجکستان ترمنځ د ملګرتیا لپاره زمینه برابره کړې ده، ځکه چې دواړه هیوادونه په اړه ګډې اندېښنې لري. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته وښیې.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، ښه او نیکمرغه سهار درته واړم. اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 11مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذی‌قعده یا د میانې د میاشتې له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابر ده. لننه یعنی 1270 کال مخکې د 1303 هجری قمری کال د ذی‌قعده د میاشتې په وړومبۍ نیټه د یو معتبر روایت له مخې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت څخه د امام موسی بن جعفر علیه السلام قدرمنه لور حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها دنیا ته راغله. فاطمه معصومه یوه ویناواله میرمن، توانمنه معلمه او د زهد او تقوا سمبول بو. هغه د خپل برور حضرت امام رضا علیه السلام د ملاقات لپاره د ایران په شمال ختیځ کې خراسان ښار ته د تک په لاره کې بیماره شوه او په قوم ښار کې د 1100 ورځو لپاته کېدو وروسته په 201 هجری قمری کال کې وفات شوه. د ایران په قوم ښار کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها پرتمین حرم د خلکو د مختلفو پرګنو زیارتګاه ده او ترڅنګ یې د اسلامي نړۍ د تر ټولو ستره علمی او دینی مدرسه جوړه شوې ده چې په اوسنی زمانه کې د اصیلو اسلامي تعلیماتو د خپرېدو مرکز ګڼل کیږي. د علمی او دینی اهدافو د پرمخ بیولو سربیره د ظلم په وړاندې د مقاومت پایداره او پارستون د سمبول په توګه پیژندل شوې ده. د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د حرم زیارتوال له هغې بارگاه څخه نور او صفا او له مکتب څخه د فضیلت پاک لمنۍ او د خدای په لاره کې د هڅې درس زده کوي. څلویښت کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 11 نیټه د ایران د خوشنویسي ټولنې بنسټګر او د نستعلیق خط یو نامتو استاد سید حسین میرخانی د خطاطۍ هنر په زمینه کې له ډیرو هڅو وروسته وفات شو. استاد میرخانی په 1216 هجري لمریز کال کې وزیږید او د خط تمرین له ماشومتوبه پیل کړ او په 11 کلنۍ کې د ښه او ښکلي خط خاوند و. حسین میرخانی د خپل عمر 10 کاله په خطاطۍ هنر د شاګردانو په روزنې او تعلیم کې تیر کړل. استاد میرخانی په هنري نوښتونو سربیره ښه اخلاق هم درلود. هغه د خپل ژوند په اوږدو کې قرآن مجید درې زره په نستعلیق خط ولیکه. پنځه دیرش کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 11 نیټه په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د اسلامي جمهوري ګوند ته د تر ټولو پراخ او لوی ګوند په توګه د دغه ګوند د غړیو په وړاندیز ړنګ کړای شو. اسلامي جمهوري ګوند د انقلاب له بریالیتوبه یوه اونۍ وروسته د کوټلتیا او انضباط د رامنځته کولو د فعال ځواک در برابرولو او ځواکمن تشکیلاتو د جوړولو په موخه د آیت الله سید محمد حسین بهشتي د اسلامي انقلاب د اوسنی لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی او ډاکټر محمد جواد باونر له لورې جوړ کړی شو او بیا پکې غړیو اخیستلو ته مخه کړی شوه. د غګون په خپل عمر کې د هیواد په ټولو سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د فعال شتون تر څنګه د پریکړې په لوړو کچو د دغو ګوند د مشرانو د شتون په وجه د ایران په دریز نیولو او د مسلو په هراوارولو کې ټاکونکی رول ولوباوه. د اسلامي جمهوریت ګوند فعالیت تر 1416 هجري لمریز کال پورې د پخوا په شان دوام ومون، خو له هغه وروسته یې ورو ورو لمنه پراخه شوه او تر دې ورسه چې د 1416 هجري لمریز کال کې د غبرګولې په 11 نیټه د ګوند فعالیتونو د درولو په اړه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ته د آیت الله خامنهای او آیت الله هاشمی رفسنجانی په وړاندیز او موافقه پس اسلامي جمهوري ګوند خپل فعالیتونه ختم کړل.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د پروګرام په دوام کې د یسیر په نامه د ایران د یو نوي ډرون په هکله ځانګړې وینا او ورپسې د بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په اړه پروګرام اوریدلی شئ.
دفاعی توان منه
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د دفاعي توانمنۍ د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. ډیرو قدرمن اردوونکو، په تیرو کلونو کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو یعنی د ډرون توان چې په کمیت او کیفیت دو عنصرونو تمرکز لري په پام وړ زیات شوی دی، او نن سبا د سیمې په ډرونز قدرت بدل شوی دی او د بی پیلوټ الوتکو د جوړونکو ټیکنالوژي لرونکو هیوادونو ترمنځ ځانګړی ځای او مقام لري. په حقیقت کې اسلامي ایران اوس د دنیا په هغو ګوته شمیر هیوادونو کې شامل دی چې د مختلفو ډرونز د جوړولو، پراختیا او طرحه په زمینه کې مخ په ودې بهیر وهي. په ایران کې یوه ډیره بریالۍ بی پیلوټ الوتکه په تیره بیا په عملیاتي ډګر کې د یسیر بی پیلوټ الوتکه ګڼل کیږي.
د یسیر ډرونز په متوسطه واټن په ورکوټي اړخونو ځای او ایرانی متخصصانو په وسیله تولید شوی دی چې تر اوسه یې په فارس خلیج کې د پردیو کښتیو د انزورولو، د ورلېژلو او پیژندلو په شمول زیات ماموریتونه ترسره کړي دي. دغه ډرون په حقیقت کې د امریکا د بوئینګ شرکت جوړې سکن ایګل ډرون د معکوس انجینیری بیلګه ده. د سکن ایګل ډرونز لومړی په سمندري سیمو د څارنې او کب نیونې صنعت لپاره د استفادې وړ وګرځېده، خو بیا وروسته د هغه ټکنالوژۍ پیاوړې شوه او د پیژندنې ماموریتونو په تیره بیا په عراق او نورو هیوادونو کې د بهرنیو ماموریتونو لپاره د امریکا سمندري ځواک ته ورکړل شوه. د سکن ایګل ډرونز الوتکه د 1491 هجری لمریز کال په لندۍ میاشت کې د ایران د سپاه ځواک په وسیله ښکار شوه او د داخلي متخصصانو په اختیار کې ورغله. د 1491 هجری لمریز کال د لندۍ په 14مه نیټه د سپاه پاسداران د سمندري ځواک د هغه وخت قومندان سردار علي فدوي اعلان وکړ چې د سپاه دافع هوا په وسیله د امریکا یو جاسوسي ډرونز الوتکه گیر شوې ده. لګه وروسته دغه ډرون الوتکه د داخلي انجینیریانو په وسیله د معکوس انجینیری تر بهیر لاندې ورغله او د تجارتي سازۍ بهیرونو او زیات تولید وروسته وسلوال ځواک ته ورکړل شوه. څه موده وروسته د هیواد په دفاعي صنایعو کې د سایه ډرون په نوم د زیات تولید کرښې انځورونه هم خپره شول.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سایه د پیژندنې ډرون الوتکه د سکین ایګل ډرون د معکوس شوي مهندسۍ د لومړنۍ نمونې په توګه د 200 کیلومتره په عملیاتي شعاع تر 40 برابره غټ ښودلو په وړتیا سره د 360 درجې انځور اخیسته. په ډیر لوړ ریزولوشن سره د 55 درجې لید زاویې او د 15,000 په الوت سره په اندازې سره تولید شوې ده. له دې وروسته هم د یسیر په نوم یوه بله نمونه سمندري او ځمکني ځواک ته ورکړل شوه چې د اته شکل په لکه لري. د ایران د پوځ د ځمکني پوځ قومندان د 1494 هجري لمریز کال په لړه میاشت کې وویل د یسیر ډرون د لومړي ځل لپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په مانورې کې عملیاتي شوه. یسیر ډرون همداراز د 90 سمندري امنیت په تمرین کې د کیسپین سمندر د پاسه د پیژندنې عملیات ترسره کړل او په کیسپین سمندر کې د 1400 پیدار امنیت په سمندري تمرین کې هم د ماموریت په ترسره کولو سره خپل وړتیا وښودله. په دغه پوځي تمریناتو کې د یسیر ډرون او د پوځ د سمندري ځواک د پهوا یونټونو په بریالیتوب سره د نظر وړ هدفونه وپیژندل او معلومات یې د کنټرول مرکز او قومندانې ته ور ولېږل.
ډیر زمون اوریدونکو په کاسپین سمندرګي کې د پایدار امنیت د سمندري تمرین په محدوده کې لمخ کې ټاکل شوی سناریو ګانو او د فرضي دښمن ځواکونه د مقابلې غوښتنې فعالیتونو د مخنیوي په لړ کې د یسیر ډرونز په بشپړه تخصصي ډول د نظر وړ هدفونو انزورونه د قومندانۍ مرکز ته په انلاین بڼه ولېږل. د یسیر ډرون په کابو یو میټر اوږدوالی او د دوو وازو واټن 3 متر او وزن یې کابو 40 کیلوګرام اټکل کیږي. د یسیر له ځانګړنو د 15,000 په الوت، د 8 ساعته دوامدار الوت او تر 200 کیلومتر شعاع سره الوت ته اشاره کولی شو، چې د متحرک مزکنی مرکزونو د سره د ارتباط للارې کنټرولیږي. د یسیر ډرونز له ځانګړنو د الوت دوامداره توب زیاتوالی، ډیره پیاوړې کامره او د پیژندنې لوړ وس او توان ته اشاره کولی شو. په دغه بې پیلوټ الوتګه کې خپل کم وزن ته په پام سره د الوت باند یا ځغاست لارې ته اړتیا نه لري او هغه په یوه لانچر سره هوا ته وشتل کېدلی شي. د یسیر ډرون د کوزیدو لپاره له چتری استفاده کیږي. د دغه ډرون زیاد نه زیاد سپیډ په ساعت کې 140 کیلومتر دی. الکترو اپټیکل مادرون قرمز کامرا او کابو 200 کیلومتر ارتباط لمن د غټرون ته د ډیر لوړ کیفیت او دقیق انزور د ورلیژرو امکان هم ورکړی دی. د یسیر ډرونز د لانچر لاري الوتلې شي او د چتری لاري هم پمځکه کې کښېناستلې شي. د غټرون د دنیا د ورځې په ټکنالوژي سره د پیژندونکو کامرو په وسیله د پیژندنې عملیاتو وسلري، چې دا کار د کم وزن سپیډ او د تحرک په لوړ قدرت په شان د ځانګړنو په مرسته ترسره کیږي. د دغه ډرون یوه بله ځانګړنه له راډار تیښته ده، په دې ډول چې راډاري او دافع هوا سیسټمونه د هغه د پیژندلو وس نه لري.
وګوره دونکو، د ایران د یسیر اصلي اجزا لکه وزر، لکه او بدن له یو بله جلا کیږي او په یو محکم صندوق کې ورځه کیږي او په ډیر ډول په اسانۍ سره وړل کېدلی شي، چې دا یو ډیر مهم امتیاز دی. دغه ډرون د پیژندنې په یو ډیر پیاوړي دوربین یا کیمرې باندې سنبال شوی دی او له یوه ځمکني مرکز کنټرول او له لارې کنټرولیږي او حتی د اړتیا په بڼه کې د اوټوماتیک الوت اړتیا هم لري. په وروستیو کې په یوه خبر کې وویل شول چې د یسیر له ډرون سره د ځان وژونکو عملیاتو وړتیا هم ورزیاته شوې ده. یعنی دغه بې پیلوټ الوتکه کولی شي یو توغنده یا چاودیدونکي مواد یوسي او ځان په سرعت سره په یو هدف ووهي او هغه تباه کړي. خو بیا وروسته دا خبر په رسمي توګه رد شو. یسیر ډرون د کوزیدا په وخت ټیرونه نه لري، بلکې په سینې باندې کینی، چې البته لاندې د ګزار خوړلو ضد تجهیزات موجود دي چې له تاوان لیدلو یې ساتي. دا مهمه وړتیا بلل کیږي ځکه چې د ډرون له ځغستلارې پرته په هر ځای کې د الوت او کوزیدا امکان لري. دا ډرون دوه کسان هدایتوي، یو بهر او د الوت ځای په څنګ کې او بل هم داخلي پیلټ، چې دا پیلټ هم هغه کس چې د ځمکني کنټرول په مرکز کې دننه او د الوتکې د هدایتولو دنده پر غاړه لري. خو په عین حال کې ډرون یوه داخلي حافظه یا میموری او یو اوتوماتیک پیلټ لري چې د ماموریت په وخت کې په دغو دریو واړو متکی دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دفاعي توانمنۍ د پروګرام دغه مطلب هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړې په مناسبت یو ځانګړې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د یو سل دری او یایم هجری قمری کال د ذی قعده په لومبۍ نیټه د مدینې په ښار او د رسول الله مبارک د اهل بیتو په لمنه کې یو نوې غوټه وسپړدې شو چې نوم یې فاطمه کې خودل شه. دغه قدرمنه بیبي چې د امام موسی کاظم علیه السلام لور او د امام رضا علیه السلام خور ده، د هغوی کور یې لمینې او خوشحالۍ ډک. هغه کور چې دیوالونه یې د مینې رنگ درلود او د نجمه خاتون په نامه یوې مور دغه جنتی گل دنیا ته راوړه. نجمه خاتون ته به یې د هغې د پاکۍ او طهارت په وجه طاهره هم ویل او د خپلې زمانې لغوره او متقی میرمنو څخه ګڼل کېدله. بی بی معصومه د خپل بزرگوار پلار امام کاظم، گران مور او قدرمن ورور امام رضا علیه السلام تر دینی او علمی روزنه لاندې لوی شو او د دینی علم او معرفت لوړو درجو ته ورسیدله. دغه پاکی بی بی له همغه وړوکوالی د کورنۍ وګړي په تیر بیا خپل ورور امام رضا علیه السلام د خپل کمالاتو لیوالک او د بی بی معصومه او امام رضا ترمنز ډیره جذباتی مینه ټینګه. د بی بی معصومه د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي درته وړاندې کوو او د هغې پاکی بی بی د ژوند په یو څو اړخونو رڼا اچوو په دې هیله چې تر پای را سره مل ووسی.
عزیزانو، نقل شوی ده چې یوه ورځ د شیعیانو یوه ډله مدینې منورې ته لاړه او د خپلو ځینو مشکلاتو او ستونزو د هواري لپاره یې د موسی بن جعفر علیه السلام کور ته ورسېدل. کله چې د قافلې خاوندان د امام موسی کاظم علیه السلام کور ته ورسېدل، پوه شولو چې امام کاظم په سفر تللی. د لاړې ستریا او د امام نشتوالی هغوی یو څه خپه کړل. په دغه وخت کې ناڅاپه یوه وړه شان ماشومه د امام له کوره راووتله او د کاروانیانو غمجنه چوپتیا یې ماته کړه او ویې فرمایل، خپلې پوښتنې مو ماته راکړئ چې زه ټولو ته ځواب درکړم. هغوی همداسې وکړل. فاطمه معصومه بیبي په ډیر زیرتیا سره ځوابونه ولیکل او کاروانیانو ته یې ورکړل. هغوی په حیرانتیا سره ځوابونه وکتل او یو څه غم یې سپک شو او خپل لارې یې ونیوله. په لارې کې اووم امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ولیده او د بی بی معصومه د ځواب ورکولو کیسه یې ورته وکړه
او ځوابونه هغه حضرت ته وخودل. هغه حضرت د ځوابونو په لیدلو سره موسکی شو او درې ځله یې وویل فداها ابوها، یعنی پلار یې ترې قربان شه. دا کیسه د بی بی معصومې د لوړ علمي مقام خودنه کوي او په هغه وړوکوالي کې د هغه د ډیر ذهانت او هوښیاری خوونکې ده.
بی بی معصومه د خپل نیا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پشان چې د اهل بیتو د کورنۍ بیلګه ده، په ظالمانه او ډیرو سختو حالاتو کې چې د اهل بیتو لپاره روان وو په ډیر صبر او استقامت سره وخت تیر کړ. دغه عابده او فاضله میرمن په عبادت، پرهیزګاری، رښتینولۍ، صبر او د ناخوالو په وړاندې په زغم او استقامت شندنې او پاک لمنې کې بیلګه وه. بی بی معصومه د فردي شخصیت او روحي کمالاتو له نظره د حضرت موسی بن جعفر علیه السلام په بچیانو کې له امام رضا علیه السلام ورسته په ډیره لوړه درجه کې وه. دا په داسې حال کې دي چې د مستنداتو له مخې د امام موسی کاظم علیه السلام بچیان کابو اتلس یا نورلس کسان وو او معصومه بی بی په دغه ټولو کې سرخیله وه. لوی عالم شیخ محمد تقی تستیری په قاموس الرجال کې حضرت معصومه د یوې بیلګه میرمنې په توګه معرفي کړې او له امام رضا علیه السلام وروسته د امام موسی کاظم علیه السلام په لوڼو او ټولو زامنو کې د هغې مقام ډیر لوړ بیان کړی دی. هغه په دې اړه لیکي د امام کاظم په دومره ډیرو بچیانو کې له امام رضا علیه السلام وروسته هیڅوک د بی بی معصومه مقام ته نه رسیږي.
حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها ډیره پاک لمنه، په عبادت کې ډوبه او له هر ډول ککړتیا او ګناهونو پاکه بی بی بلل شوې ده. شاید هغه ته د معصومه د ویلو یو علت هم دا وي چې د خپل نیا بی بی زهرا حضرت فاطمه سلام الله علیها عصمت پکې متجلی شوی. د ځینو روایتونو له مخې دغه لقب حضرت امام رضا علیه السلام هغې ته ورکړی دی. امام رضا علیه السلام د قوم تکړه محدث سعد بن سعد اشعری ته په خطاب کې وفرمایل ای سعد، له موږ ستاسو په نزد یو قبر دی. سعد وویل زار دې شم مولا، د حضرت موسی بن جعفر د لور حضرت فاطمه قبر یادوي؟ وی فرمایل هو، هر څوک چې د معصومه زیارت وکړي په داسې حال کې چې د هغې په حق عارف او پوه وي جنت ته بزي.
قدرمن اوریدونکو، د دغه قدرمنې بی بی یو بل لقب کریمه اهل بیت ده. د اهل بیت علیهم السلام د کورنۍ په غوره میرمنو کې دغه ښکلې لقب یوازې هغې ته ورکړل شوی دی. حضرت فاطمه معصومه چې پاک حرم یې د ایران په قوم ښار کې دی، د امامانو په تیربیا امام جعفر صادق علیه السلام د روایتونو له مخې ډیر خاص کرامت او لطف لري او هر څوک چې د هغې زیارت ته لاړ شي او یا یې له لرې زیارت وکړي د هغوی له بې پایه کرامته برخمنیږي. امام صادق علیه السلام وفرمایل خبر اوسه د جنت اته دروازې دي چې درې یې د قوم په لوري دي. زما له بچیانو با یو مرمنه هلته وفات کیږي چې نوم یې فاطمه بنت موسی ده. د هغې په شفاعت سره به زمونږ ټول شیعیان جنت ته داخل شي. د امام موسی کاظم علیه السلام په شان د هغه حضرت اولاد هم د عباسی واکمنانو لخوا ډیر وزورول شو. د دغو بچیانو لپاره تر ټولو لوی مصیبت د هارون الرشید په بندونو کې د هغوی د پلار شهادت و. د مامون په واک کې راتلو سره چې یو چالاک او مکار سړی و، د موسی بن جعفر علیه السلام بچیان جلاوطن شول او ځینې شهیدان کړی شول. د بی بی معصومه لپاره چې ل خپل ورور امام رضا علیه السلام سره ډیره مینه لرله، ل وروره لریواله ډیر سخت و. ل مدینې نه مرو خار ته د مامون په امر د امام رضا اجباری هجرت د اهل بیت د کورنۍ لپاره لوی غم و. هغوی دغه هجرت او لریواله په ځان ومانه او د خدای د رضا لپاره صبر ته مخه کړه. په دې منځمان کې حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د خپلې بزرګوارې ترور حضرت زینب په پیروي د عصمت او طهارت د کورنۍ په خلاف د حکومت د دباوونو په وړاندې پر علمي او روایي فعالیتونو او د غدیر خم او ولایت په باره کې د حدیثونو په بیانولو سربیره له خپلو ورونو سره په یو سیاسي او ټولنیز حرکت کې د مبارزې ډګر ته داخله شوه او هجرت یې په موجود حالت د اعتراض د عامل په توګه غوره کړ.
حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام له هجرت یو کال وروسته خپل خور ته یو لیک ولیکه او حضرت معصومه بی بی د لیک له لاسته راوړلو وروسته په خپل دینی رسالت د عمل لپاره له خپلو یو شمېر ورونو او وراریونو سره د خراسان په لور روانه شوه. دوی په لاره کې او په مختلفو ښارونو کې د محکمو حدیثونو او د اسلام د لوړ تعلیماتو په بیانولو سره د خلکو شبهو او پوښتنو ته ځوابونه ورکول او خلک به یې خبرول. حضرت فاطمه معصومه بی بی د خپل زمانې د سیاسي حالاتو په پیژندلو سره د مأمون د چلولونو او د شندلو لپاره زیاتره هغه حدیثونه بیانول چې د امامت او ولایت په چور لیز وو. هغه د هغې زمانې او د خپل پلار د امامت د سخت دوران د شرایطو په پیژندلو سره د امامت د مقام د بیانولو پر ضرورت پوه شوی وه. همداراز کله چې ګران ورور په زوره او د ولایت عهدې په پلمه خراسان ته وبلل شو، نو ضرورت یې ولیده چې د خپل ترور بی بی زینب سلام الله علیها په شان خلک له دغه ظلمه خبر کړي. نو ځکه د هغوی اکثر حدیثونه چې بیان شوي د امامت او ولایت د مقام د بیانولو لپاره وو.
ګرانو دوستانو، بی بی معصومه په دغه سفر کې بیل دی چې د خپل ورور دیدن ته ورسیږي قوم خار ته نږدې په ساوه کې ناروغه شوه. د قوم خار لوی شخصیتونه او زیات شمیر خلک د هغې هرکلی ته ورغلل او ډیر بې ساری هرکلی یې وکړ. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ولس ورځې په دغه خار کې وه او په دې موده کې په عبادت او له خپل رب سره په راز و نیاز او همداشان د خلکو پوښتنو ته په ځوابونو مشغوله وه. د هغې بی بی د عبادت ځای په ستیه مدرسه کې وو چې اوس د بیت النور په نامه د هغې حضرت د لیوالو زیارت ځای دی. آخر د 2000 ډومبي هجري قمري کال د ربيع الثاني په لسمه نیټه هغه بيبي په ډېر غم او کړاو کې لنډې سترګې پټې کړې او خپل منون کې په غم او ویر کې پرې خودل. د هغه بيبي پاک زیارت د اهل بیت او د مینوالو د زړونو قبلهګه او د سو پتنګانو دارو شفا ده.
د هغې قدرمنی او د لوړې مرتبه د څښتنې د زیارتنامې په یوه بله برخه کې موږ وایو چې سلام دی وی پرتا ای د پاکې خټې او پاک سیرت مېرمنې، ای ستایل شوي او نیک چارې، ای وتلې او پاکې مېرمنې او ډېرې غوره مېرمنې. په دغه برخه کې د بی بی معصومه سلام الله علیها اتو لقبونو ته اشاره شوې ده چې ار یوې د هغه لوړ پوری بی بی د زلان د صفتونو او وجودي اړخونو د یو اړخ بیانون کیدی. قدرمن اوریدونکو، موږ هم یو ځل بیا د اهل بیت د کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې د کلیز په مناسبت د هغې بی بی د حرم له زیارت کوونکو سره یو ځای د هغې په خدمت کې عرض کوو چې ای فاطمه، په جنت کې زموږ شفاعت وکړه، ځکه چې ته د خدای په نزد ډیر لوړ مقام لرې.
تهران رادیو مینوالو، د بی بی معصومې سلام الله علیها د ولادت یا زوکړې کلیزه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د جنکو ورځ نومولل شوې ده. په دغه ورځ د لوڼو، خویندو او جنکو قدرونه او درنښت کیږي او ډالۍ ورته ورکول کیږي. نو په همدې مناسبت تاسو ټولو ته یو ځل بیا مبارکي وایو او تاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.